سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاستویم تخنیکی چاره میر احمد صافی مختوړي تمدا افغان دولت مرکچی پلاوی نن کابل ته راستون شي افغان ولسمشر په طالبانو غکړه چې کدوی ادعا لري افغانستان کې ډېرې برخې د دوی تر کنټرول لاندې دي نو ولې کور دننه د سولې مذاکرې نه کوي دا مو د سر موضوع ده نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
په کابل کې چاودنې مرشوب لاړولې جو بایدن په رسمي ډول د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر وټاکل شو او د خبريالانو د خوندې توپ ټولنه وای سشکا لشتر لشه 204 اوی خبريالان په نړۍ کې بندیان شوې دي د خبرونو تفصيل د کابل د ولی مرستيال نن به میچاودنی وواشه د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت ویان طارق آریان د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه سنن سهار د کابل ولایت د مرستيال ولی محبوب الله محبی د مکران په سیمه کې د مقناطیسي ماین موخه ګرځېدلې په خواشنۍ سره چې د دې برید له امله د کابل مرستيال والی او سکرتري شهیدان شوي او د وطن ساتونکي ژوبل شوي دي
کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی بل لور ته د هدفي وژنو د لړۍ په دوام نن هم یو پولیس په پلازمېنه کابل کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه اولی ساعت 6:30 دقیقه صبح امروز در مربوطات
له بعد مرغ نن سهار شپږمی بجې د کابل د 12 امنیتی حوزې اړوند د نامعلومو کسانو په ډزو زموږ یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی
په یو منسوبه دغه مجروح است
شغل فرامر سیاتوی د پیش پټړاو تر اوسه څوک ندینی ول شوې خو دوی هڅه رواني کړې دي د دې پیش مسولیت چا نه دی منلی د غور د ولایت شورا مرستيال د محمد سیمان په چاودنه کې وشل شو دا ساجر اډو خبريال لسمي خبر راکوي چې چاودنه د ولایت شورا د مرستيال عبدالرحمن اتشان پر موټر وشو چې په دې پیښه کې د ولایت شورا بلغړی عبدالرحیم رضا ساده ټپي شو د کرنې او مالداری وزارت ویاند اکبر رستمین نن ساجر اډو ته ویل سشکال د ننګرهار له بڼونو 650 ټنه لیمو ترلاسه شوې دي تیر کال د حاصل 1500 شل ټنه د کرنې او مالداری وزارت په باور په ننګرهار کې د لیمو د حاصلاتو د زیاتېدو علت د نویو بڼونو جوړېدل او د لیمو له روزلو له نویو لارو چارو سره د بڼوالو بلدتیا د دې سبب شوې ده بزګران له حکومت غواړي چې د دوی د لیمو لپاره له هیواده بهر بازار پیدا کړي د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن وای د اوسنی ولسمشر ډانلډ ترامپ د دې هڅو په وړاندې چې د انتخاباتو نتیجې بدل کړي دیموکراسي بریالی شو بایدن دا خبره وروسته تر دې وکړه چې پروند ولسمشر انتخاباتو د الیکټرال کالج رسمي نتیجې اعلان شوه جو بایدن د نومبر د 3 منټې په انتخاباتو کې 306 الیکټرال کالج رای ګټلې دي وروسته تر دې چې د کالیفورنیا 55 رای دیموکراتانو خپل کړي د بایدن رای 306 ته ورسېدي ډانلډ ټرمپ په دې انتخاباتو کې 222 الیکټرال کالج رای خپل کړی دي او د بریا لپاره 220 الیکټرال کالج رای پکار دي سشکال د دې ټاکنو رسمي نتیجې لږ ځنډنې شوې ځکه چې اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د انتخاباتو پر نتیجو اعتراض وکړ او هغه ونه منلې تمه ده چې جو بایدن د جنوري په شلمه د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر تر انتخاباتو شپږونه ورسته د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل سکوت مات کړ او جو بایدن ته په دې ټاکنو کې د بریالي توپ مبارکي ورکړه د کرملین وی پانی نن یو رسورس تر دې چې په رسمي ډول دا تایید شو چې بایدن انتخابات ګټلې دي په یو پیغام کې وویل پوتین هیله مند دی چې دواړه هیوادونه په خپل شته اختلافات اړخ تکړي او د هغو ګڼو ګواښونو او ستونزو د هواري لپاره بحث وکړي چې نړۍ نن سبا ورسره مخامخ ده پوتین دا هم ویل دي چې دای له بایدن سره تماس او همکاري ته چمتو دی د پوتین ویاند ویل دي چې ولسمشر تر دې مخکې چې د انتخاباتي کالجو رسمي رای اعلان شي د مبارکۍ د ورکولو لپاره دوه زړی وو د خبريالانو د خوندې توپ ټولنه وای سشکل د پاموړ خبريالان د دې لپاره د حکومتونو له لوري په نړۍ کې زندانی شوی دي چې د کورونا وبا پیشي کم ښکار کړي او د مدني ناکراریو راپورونه ورنکړي په نیویارک کې مشته دې ټولنې نن په یو راپور کې وویل چې د دسمبر تر لومړۍ نیټې لښ تر لښه 204 بیا خبريالان بندیان شوی دي د دې ټولنې په وینا د 1990 ملسیز له پیله تر اوسه کله هم دومره خبريالان د یو کال په ترڅ کې نه ونیول شوی د اولا په نوم ترانسپورتي شرکت غواړي چې په هند کې د سکوټر جوړولو تر ټولو لویه فابریکه جوړه کړي. د فرانس پریس اژانس راپور له مخې د دې فابریکې هدف دا دی چې هر کال 2 میلیونه برقي سکوټر د آسیا، اروپا او لاتین امریکا لپاره جوړ کړي. د هند اولا شرکت د جاپان سافټ بانک شرکت تمویلوي. دې شرکت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په دې فابریکې کې به 10,000 کسانو ته کار پیدا شي او په جنوبي تامل نادو کې به د 350 میلیونه ډالرو په لګښت ودانه شي. د راپورونو له مخې اولا شرکت چې په هند، استرالیا، نیوزیلند او بریتانیا کې فعالیت کوي، سږ کال د هالند د برېښنایي سکوټر شرکت چې ترګو نومیږي په 250 میلیونه ډالر واخیست. دا خبرونه
د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې شته، تاسو یې لوستلی شئ. د افغان دولت مرکچی پلاوی نن کابل ته راستنیږي. تر دې مخکې افغان ولسمشر په طالبانو غږ کړی چې کور دننه د سولې خبرې وکړي.
که طالبان ادعا لري چې افغانستان خاورې کې دي، نو ولې افغانستان خاورې کې مذاکرات نه کوي؟
کابل نن بیا هم د یو مقناطیسي ماینده چاودنې شاهد و. دا وار یو چارواکی پکې وژل شوی.
د دې برید له امله د کابل مرستیال والی او سکرتر شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي.
د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو الکترانو یا ټاکنیز پلاوی رسمن د جیو بایدن بریا تایید کړه. رازو لمړی مطلب ته تمده. د افغان دولت مرکچی پلاوی نن کابل ته راستون شي. دغه پلاوی یو غړی ازادي راډیو ته ویل کابل ته د سنیدو هدف د طالبانو لخوا دوی ته د سولې د خبرو د اجنډا د سپارل شوي نوملړ په اړه سلام مشورې دي. د افغانستان حکومت طالبانو ته وړاندیز کړی چې د سولې پاتې خبرې په کور دننه او هغه سیمه چې دا ډله یې غواړي مخته یوسي، خو طالبان دا وړاندیز د سولې د خبرو سره په خلاف بولي. امید زهیرمل په دې اړه رپورټ رالیږلی.
وروسته تر دې چې د افغانستان دولت او طالبانو مرکچی پلاو د جنوري تر 15 مینیټې پورې د سولې د خبرو په ځنډېدو هوکړه وکړه، تمه د افغان پلاوی نن کابل ته راستون شي. د دې پلاوی یو غړي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی ته د سفر د چمتووالي خبر ورکړل شوی او په ډېر احتمال چې نن شپه به کابل ته راستانه شي. د افغانستان دولت د مرکچی پلاوی دا غړی کابل ته د ستنېدو موخه د هغې اجنډا په اړه سلا مشورې بولي چې د طالبانو لخوا د سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره دوی ته سپارل شوی دی. د افغانستان دولت مرکچی پلاوی طالبانو ته تا د مذاکراتو د اجنډا په توګه یو شمادۍ نوملړ سپارلی، خو طالبانو بیا سلیر شمادۍ د سولې خبرو د اجنډا په توګه وړاندیز کړی دی. خو د افغان حکومت نوی وړاندیز بیا داره چې د سولې خبرې دي په کور دننه مخته یوړل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې په غونډه کې ویلي حکومت چمتو دی چې په کور دننه د سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره د طالبانو په خوښه سیمه وټاکي.
طالبان ادعا لري چې افغانستان خاورې کې دي، نو ولې افغانستان خاورې کې مذاکرات نه کوي؟ هر ځای د افغانستان کې چې دوی وغواړي دولت د افغانستان تیار ده چې دوی سره مذاکرات وکړي. ضرور ده چې ټول ولس وګوري چې دا مذاکرات په څه رقم کېږي، کوم موضوعاتو باندې تمرکز کوي.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل له دې وړاندیز موخه د مذاکراتو تخریبول دي. خغلی محمد نعیم ازادي راډیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي داسې مهال چې د مذاکراتو لپاره ځای ټاکل شوی او دواړو لوریو هوکړه هم پرې کړې، په داسې یو وخت کې د دې ډول موضوع مطرح کول بل څه ښایي. له دې وړاندې هم افغان حکومت په کور دننه د سولې د خبرو د پرمخ وړلو وړاندیز کړی و، هغه څه چې یوازې د غوښتنې تر بریده محدود پاتې شول. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د کانګرس له رئیس نانسی پلوسی سره د سولې خبرو پر راتلونکو پړاوونو د ویډیو له لارې خبرې کړې دي. د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې د سولې پروسې، راتلونکو پړاوونو، د ښځو حقونو او د اوربند پر بیړنۍ اړتیا هم خبرې وشوې. خو هغه څه چې د سولې په خبرو کې د یوې اندېښنې په توګه مطرح دي د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې برخلیک دی. تازه رسنیو د طالبانو د یو شمېر چارواکو له قوله داسې راپورونه هم خپاره کړي که امریکایي عسکر په ټاکل شوې موده له افغانستان ونه وځي دوی به پرې بیا بریدونه پیل کړي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې دا هوکړه نه یوازې دا چې عملي شي بلکې پر وړاندې شته خنډونه هم پای ته ورسیږي. د هغې هوکړې له مخې چې 13 فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې وشوه په افغانستان کې ټول امریکایي پوځیان تر راتلونکي پسرلي پورې باید له افغانستان وویستل شي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
راپور مو واورید په همدې تړاو دا چې افغان حکومت په څه ډول سوله غواړي او په څه هدف یې طالبانو ته د کور دننه د سولې د خبرو د مخته وړلو وړاندیز کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا له ویاند رحمت الله اندړ سره اجمل اند مرکه کړې ده.
په قطر کې طالبانو سیاسي دفتر د پخواني ولسمشر ښاغلي احمد کرزي په دوره کې په 1902 کال کې د جوزا په 23مه پرانستل سو. د دې دفتر د جوړښت هدف دا اوسي د افغانستان اوږدې کشالۍ او خونریزۍ ته د حل مناسبه لاره ولټول سي او د ستونزې او ربړې ته د پای ټکی د جنگ او خشونت په ځای د مفاهمې او ډیالوګ په وسیله کېښودل سي. نږدې نیمه پیړۍ تیره سوه سي د افغانانو وینې پرله پسې بهیږي خو د سولې د خبرو لپاره سي کله فرصت برابرېږي همیشه په بل لوري باندې وهل کېږي او ولس د نیکمرغۍ او وسایي یوه ورځ نه ده لیدلې. د بونله کنفرانس وروسته په افغانستان کې د انتقالي او بیا جمهوري دورې په مهال جګړې لوغو جنگونو سره توپیر نه لري سپینې وې مکلونو کې وسوې خو دلته توپیر دا اوسي د سولې په برخه کې حکومت له طالبانو سره د ډیالوګ د دروازې په پرانستلو ته رسمي اجازه ورکړه. لنډه داس تر اوسه د سولې په برخه کې پرمختګ یوازې همدغه د قطر دفتر دی او تر همدغه دفتر پورې محدود پات دی او بس.
ښاغلی اندړ، اوس خو مرکزي ټیمونه په رخصتۍ تللي دي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ټینګار کړی او هیله څرګنده کړې چې تر رخصتۍ وروسته به په ټاکلي وخت د جنوري په 15 نیټه بحثونه بیرته پایل شي. په دې وخت کې د افغان حکومت د دې غوښتنې منطق په څه کې دی چې وایي د سولې خبرې اترې دي په افغانستان کې پر مخ لاړ شي؟
د دغه وړاندیز منطق دا دی چې د سولې پاتې خبرې په افغانستان کې پایل سي، لږ تر لږه هماغه ټاکل شوې سیمه به له جګړې په امن سي، سوله به له ابهامه راووځي، هغه لږ تر لږه ګټه به دا وي چې د یو افغان وینه به وژغورل سي او دغه ډول به په سوله د ولس باور زیات سي، له بهرني اغیزه به خلاصه سي او بل داسې د هغو لګښتونو مخه به ونیول سي چې ملت یې اصلا نه سي پورته کولی. د سولې بهیر ته به د ولس لاسرسی اسانه سي او په دواړو ټیمونو به فشار راوړي، په اسانۍ سره به په دواړو ټیمونو فشار راوړي او د سولې دا ورو پروسه به یو څه چټکه سي او با انرژي به سي. په هغه سیمه کې چې خبرې ترسره کېږي د اقتصاد او امنیت له پلوه به مثبت بدلون ومومي.
که څه هم طالبانو د حکومت له دې وړاندیز نه وروسته چې وایي د سولې د خبرو نور پړاوونه د افغانستان کې ترسره شي خپل دریز نه دی واضح کړی، خو عمومي عکس العمل دی وړاندیز ته
د هیواد او خلکو په برخلیک ته مذاکرې لپاره د خپل ټاټوبې هر ګوټ مناسب دی او خلک یې غواړي. په خواله رسنیو کې دغه وړاندیز ډیر تود هرکلی وسو او په ملاتړ یې اکثره افغانانو د خپلو سیمو عکسونه خپاره کړو چې د سولې پاتې پړاوونه د پدې یا هغه سیمه کې ترسره سي. اوس نو خبره طالبانو ته پاتې ده چې دوی د حکومت او خلکو وړاندیز ویلو ته څه ځواب وایي. که د سولې په مورد کې هڅې رښتینی وي باید د خلکو او حکومت ته دغه وړاندیز مطابق د طالبانو مسیرانه افغانستان ته د راتګ زړه وکړي او دلته د خپلو خلکو له حاله نږدې او زر خبر سي. بل داسې په دې اقدام سره به په ټولنه کې د طالبانو د ادغام لار مواره سي او د هغوی د کورنیو د راستنېدو لړۍ به بس لامدې جای پیل سي.
ښایي طالبان د خپلو مرکچیانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې ولري او یا په دې اړه چې شاید په افغانستان کې دننه خپلې غوښتنې او خپلې خبرې هسې چې په قطر یا یو بل درېمګړي هیواد کې شریکولی شي په ازاده او خپلواکه توګه شریکې نه کړی شي. په دې برخه کې حکومت څومره ډاډ ورکولای شي؟
ګوري، لومړی خو حکومت دغه وړاندیز په داسې ډول کړی چې د مذاکرې د ځای د ټاکلو اختیار یې طالبانو ته ورکړی دی. یعنې د افغانستان په هره نقطه کې چې دوی غواړي او دوی پکې ځان امن احساسوي حکومت حاضر دی چې په میکانیزم او امکاناتو یې کار وکړي. که هوکړه اوسي د چوکاټ او ادارې تنظیم یې بیخي اسانه دی او که دوی د افغانستان په یوه نقطه کې هم ځان امن نه احساسوي بیا خو دې تر دې لوی لوی دا وو تیر سي چې وایي اویا سلنه ځمکه یې تر واک لاندې ده او شپېته سلنه یې تر واک لاندې ده.
د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړو چې د افغان حکومت د وړاندیز په اړه باندې توضیحات ورکول چې څه ډول یې له طالبانو غوښتي، کوردنه دی د سولې مذاکراتو ته زړه خکې.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړل.
اوربنس مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبینې.
نن په کابل کې په یو مقناطیسی ماین چاودنه کې د کابل د والی مرستیال محبوب الله محیبی او د هغه یو سیکرتر وژل شوی او دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته وکړه. تر دې مخکې هم په کابل او نورو سیمو کې مقناطیسی ماینونو چاودنې شوي دي او په دې وروستیو کې په دې شکل باندې هدفي وژنې زیاتې کیږي او پکې هغه کسان لغې ډلې ژورنالستان، مدني فعالان او ګڼ نور پیژندل شوي شخصیتونه هدف ګرځول کیږي. اروپایي ټولنې، په افغانستان کې میشت ناټو سازمان، دوی ټولو په یو خلص وخت مخکې په یو اعلامیه کې د دغسې هدفي وژنو د مخنیوي غږ پورته کړی او ویلي دي چې باید ترهګرې ډلې فعال اشخاص په نښه نه کړي او له ټولو د جګړې له ښکېلو خواوې غوښتي دي چې د ملکیانو له وژنې دې لاس واخلي. په همدې ارتباط مو له یو امنیتي کارپوه ښاغلي کابل خان تدبیر سره مرکه کړې ده. د او ځینې نور کارپوهان په دې باور دي چې د مقناطیسي ماینونو څخه ګټه په افغانستان کې د روانې جګړې نوې بڼه ده چې انجینري د افغانانو نه ده. ښاغلی تدبیر وایي تر ډېره هغه کسان چې د مقناطیسي ماینونو ایښودونکي دي له یو او بل سره نه پیژني. له همدې کبله حکومت د هستې په له منځه وړلو کې پاتې راغلی دی. له ښاغلي کابل خان تدبیر سره امید زهیرمل مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د دغو بریدونو اصلي هدف څه دی، په داسې حال کې چې مسؤلیت هم څوک نه مني.
د افغانانو دپاره په سیمه کې نوي نوي جنګونه ډیزاین کېږي او د جنګ هغه تطبیقونکی اړخ یې په تعصب سره افغانۍ ده چې هغه استخدامېږي. او دغه جنګونه په دغو چې خصوصا دغه مقناطیسي جنګ دا یو له ډېرو خطرناکو جنګونو نه ده. تاسې ګورئ یو مقناطیسي مین د دوو درېو کسانو ژوند اخلي، یو واسطه له منځه وړي او ټول قیمت یې تقریبا د 1000 نه تر 1500 افغانیو پورې ده. په همدې خاطر باندې زه داسې فکر کوم چې په دې کې سیمه ښکېله ده د افغانانو طرف اچولو، د حراس لپاره د افغانستان د دولتي کارکوونکو، په افغانستان کې د خلکو، د دغو ټولو د په منځ کې د وهم او ډار د خپرولو په خاطر باندې همدغه جنګونه ډیزاین کیږي.
څه ډول هغه کسان چې مقناطیسي ماینونو نه استفاده کوي یا غواړي چې خپل هدف ترلاسه کړي، د کوم ډول نه په ګټې باندې دا ماینونه نخلې په موټر پورې در حال کې چې هغه کسان چې تر ډیره پورې نخه کیږي د کلوړ پورې چارواکي دوی ساتونکي هم لري، ولې خپل موټر نه چکې یا نور مسایل؟
یو دا چې د همدغو لوړ پوړو کسانو د افرادو اشخاصو نه یو څوک استخدامي، دوم د هغو بې غوري چې هغه له خپلې نقلې واسطې سره فکر کوي چې زه نور ټارګټ نه یم، حال دا چې په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان د دښمن لپاره هر څه لاسته راوړنه ده. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په افغانستان کې د بیکارۍ په وجه باندې په دغو لویو ښارونو کې خصوصا هغه کسان چې سوال کوي، هغه کسان چې په نورو کوچنیو مسایلو باندې مصروف دي، د موږ استخباراتي قوتونه د همدغو اشخاصو افرادو د کنټرول نه عاجزه دي. په دې کې افرادو اشخاص استخدامېږي د 1500 افغانیو په مقابل کې هغه وظیفه چې ورته سپارل کېږي هماغه وظیفه انجاموي.
تدبیر صاحب، یو مسله د دغه چاودیدونکو موادو داخل توکي دي چې پکې تر ګټه اخیستل کیږي. وړاندې ویل کېدل چې په دوی کې تازه هغه څوک چې جوړې د ارډیکس په نامه باندې یو سوزونکي مواد استفاده کوي، در حال کې چې مقناطیسي ماینونه تر ډیره پورې چې دغه ډول خطرناک مواد پکې نه دومره وژونکي نه دي، په در حال کې چې اوس زرهي مور حتی المنځ وړي. په دې معنی چې فکر کوي چې یو خطرناک ډول غواړي چې دا ډول ماینونه جوړ کړي او همدا ډول د کاریدونکو موادو هغه یا کوم توکي چې هغه خورا خطرناک دي.
مواد چې دي دغو ماینونو په منځ کې دي هغو نه استفاده کیږي، دغه انجینري د افغانانو نه ده، هغه په گاونډ د افغانستان کې همدغه مسایل ډیزاین کیږي او افغانان ته د هغو زده کړې ورکول کیږي او د زده کړو وروسته بیا عملاً افغانان شروع کوي او د هغونو استفاده کوي.
یو مسله حکومت په ځلونو ویلي دغه تازم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی چې دغه هسته یې نیولې د څوک چې دا ډول ماینونه نخلی په موټرو پسې یا هم ترې استفاده کوي په نورو ځایونو کې، که داسې چې هسته نیول کیږي بیا ولې د دې پیښو دوام؟
زه داسې فکر کوم چې دغسې هستو نیول، د هغو شمیرل، د هغو پیدا کول، په هغو کې اکثریت مطلق داسې افراد او اشخاص او ګروپونه استخدامیږي چې هغه نو یو بل سره پیژني، نو یو بل سره مناسبات لري. نو که یو ګروپ ونیول شي هم نورو ګروپونو ته د فعالیت لاره ازاده ده. او د افغانانو استخدام موږ په تېر شل کاله کې یو ډېر لویه اشتباه کړې ده، سره له دې چې په موږ باندې 1.5 تریلیون ډالر شمار دي. په افغانانو باندې په هغه کې موږ ونه سوای کولای چې د افغان د ادغام په باندې باندې فکر وکړو.
د امنیتی چارو کارپو کابل خان تدبیر په کابل او نورو ولایتونو کې د چسپکی یا مقناطیسی ماینونو د زیاتېدو په ارتباط باندې خپل تحلیل شریک کړ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم ورزو یو راپور ته چې د کابل پوهنتون د 40 ورځې مخکې ډله ییز او بمی بریت د یوې ټپي شوې محصلې په اوسني حالت باندې جوړ شوی دی. دا محصله هما نومیږي، په بریت کې سخته ټپي شوې وه او اوس له روحي او رواني فشارونو سره هم مخ ده. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
40 ورځې وړاندې درې بریدګر د کابل پوهنتون انګړ ته دننه سول، پر محصلانو یې ډزې پیل کړې او امنیتي ځواکونو سره یې ساعتونه جګړه وکړه. وسلوالو د پوهنتون دننه 229 وزل او 40 نورې ټپیان کړل، خو له دې پیښې د 40 ورځو په تېرېدو سره لا هم یو شمېر ټپیان نه دي رغېدلي او د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ادارې او عامه پالیسۍ محصله هما د پیښې له قربانیانو څخه ده. هغې د برید پر مهال د ودانۍ له دویم پوړ ځان لاندې راوغورځوه او د ملا دوا کړې زیان ولید. د دې سره په خوا کې د پخې هډوکې هم مات شو او له هماغې راپدې خوا هما په خپل پخو د درېدو جوګه نه ده. هغه ایوازي فزیکی زیان نه لیدلی بلکې روحان هم له ستونزو سره مخ ده. هما وایي وسلوالو ټولګیوال او ملګری د هغه په مخ کې په مرمۍ وویشتل. هغه د روحي زیان د لیدو لامل نسی کولای په اسانۍ اکسیجن واخلي او له همدې کبلای ډیر کله سر تروختونه رسیږي.
عقلی او عصبی ډاکټران راته وایي چې ته د اکسیجن له کمی سره مخ یې، ځکه چې ضربه مې لیدلې، له همدې کبله مې وضعیت هم خرابېږي. هو یادېږي مې چې ځان مې وغورځوه، چغې مې ووهلې. یوه ډېره دردونکې ورځ وه، ځکه هر څومره مې چې وزغسل بیا هم لویدم. کور ته چې راغلم زنګون مې په وینو لړلی و.
هما هیله من ده چې یوه ورځ به په خپلو ستونزو لاسبری سي، خو زیاتوي نور به ورته زده کړه سخته وي. خو له دې ټولو سره سره وایي غواړي ډیپلوماټ سي او د افغانستان له اوسنیو ناخوالو سره د حل په برخه کې مرسته وکړي. د هما مور عابده وایي د هغو روحي زیانونو له کبله چې لوري ورسره مخ ده، دوی مجبوریږي چې په 40 ساعتونو کې آن څو ځله تر روغتونه یوسي.
د کابل ټولو روغتونونو ته ولاړو، خو اوس د ابن سینا روغتون ته ځو. ټکسی نیسو، زو او راځو. یوه ورځ مو په لاسي کراچۍ کې تر روغتونه پورې یوړه، ځکه موټر نه و او لارې هم بندې وې.
د هما پلار په ښاروالۍ کې کار کوي او یوازینی ورور هم محصل دی. د هما کورنۍ بې وزله ده او د خپلې لور د درملنې وس نه لري. د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي ودانۍ پر کابل پوهنتون له برید وروسته رغېدلې، خو د پیښې د قربانیانو کورنۍ او خپله قربانیان د دې ودانۍ په لیدو د خپلو عزیزانو په یاد ژاړي. د کابل پوهنتون استاد او د ندیمې پلار هغه محصله چې په دې برید کې ووزل سوه وایي اوس هم ورته د دې منل سخت دي چې ګنی لور یې وزل سوې ده. امان الله عزیز زیاتوي هر شیبه د خپل لور د بیرته راتګ په فکر کې دی.
خیلی سخت هم میشه، هیچ از قابل
چم قابل وی منم چې نورمی لور نشته، کې دې شي چې ریتلی وی یا هم له خونی باندې وتلی وی یا هم پخلنځی کې وی. د دې خبرې منل ډیر سخت دي، ولی په ټوله کې منم چې نورمی لور نشته.
په کابل پوهنتون د لړم د 12 مبرچ 22 تنه پکې ووزل سول او 40 نور ټپیان سول. په کور دننه او بهر زیات وغندل سه. لدی پکې ورسته د پلار زړګیا چیرې هشتګ په ټولنیزو رسنیو تر ډیره لاس په لاس سو. د هغو لخوا چې د پیښې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودله. د افغانستان حکومت وایي د دې برید په تړاو یې درې تنه نیولي او یو بل یې له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل سوی دی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د پیښې د قربانیانو له کورنۍ غوښتي چې د نیول سویو کسانو په اړه د حقالله عبدي دعوا ثبت کړي. دغه ولسمشر د دغو کسانو د علني محاکمې امر کړی دی. فیروزه عزیزی، آزادی راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه د کابل په پانتون باندې د الکتروزي مخ کې بریټ یو ټپی محاصله هما و چې ویل له سخت حالات سره مخ ده.
جوان ازادي
خزینه په سړي اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول و د شری
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1289 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
افغان خبریالانو ته د اروپي خو غواخونو په ارتباط باندې ځینو خلکو غږونه تاسو ته اورو.
حمید الله هلمندیم یو تند ازادي رادیو اوریدونکو، زما یو هله دا غده ده چې په جنگ کې پر خېلو غاړو موږ دا غږ کوو چې افغان خبریالان به طرفه دي، باید دوونه وجلسي او دوی ته د ژوند چانس ورکړل شي تر څو دوی خپل د ولس غږ تر نړیوالو ورسوي. نو هلم دا ده چې د دوی وژنه، مرموزه وژنه نور باید بند سی. ولس له خبر اعلان سره ده، خبر اعلان له ولس سره دی.
ډاکټر ګلاب شام د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ د اوس پلان په کندهار کې وسم. زما په اند چې چراغ وجل خپل یو تیار منځته راوړي، نو خبر اعلان په مثال د چراغ دی چې د رڼا څخه هر څوک آل دا چې د لیرې پرتې سیمې نا خبره ویده افغانان په دې باندې خبروي چې په افغانستان کې یا په سیمه کې یو بحراني حالت دی. نو د هغه اواز چپ کول دا ولو که هر څوک وي هغه چاته د منلو وړ نه دی.
سلامونه، زه نصیب الله بینځیم د کوټ نه تاسو دا پیغام پرېږدم. زه دا وایم باید چې خبریالان په نښه نه سي. خبریالان چې د ټولنې لپاره کار کوي، که د یو خبریال ژغ چپ کیږي نه د خبریال ژغ نه چپ کیږي، د ټولنې ژغ چپ کیږي. نو زه دا وایم چې خبریالان به طرفه دي، باید چې خبریالان په نښه نه سي.
عبدالشکور کریمی هم د روزګان ولایت د لوړو زده کړو موسسې د کرهڼې پوهنځي یو تن استاد. خبریالی ژورنالیزم داسې یو سپېڅلې دنده ده چې څوک په رښتینې معنا یا اخلاص او صداقت او سپېڅلتوب سره ترسره کړي، نو په ټولنه کښې به د خلکو داسې ستونزه پاته نه سي چې د حل لاره او د پای ټکی ونه مومي. د خبریالانو وژل کېدل زما په نظر د خلکو پر ستونزې باندې یا خلک د ستونزې څخه نیول یا د هغو حنجره کښل دي. په دې معنا سره دی چې د ټولنې ستونزې همدا خبریالان راخلي او دا په رسنیو کښې انعکاس ورته ورکوي او بالاخره لوړ چارواکي ورڅخه خبرېږي.
ساحل ما خبریال چې دی دا د ولس او دولت ترمنځ یو پل دی. خبریال هغه څوک دی چې د هغه خلکو غږ تر چارواکو رسوي یا تر نورو خلکو رسوي چې هغه غږ هیڅوک هم نه اوري. هغه ټپ غږونه راوچتوي، هغې یوازینۍ لار خبریال دی. او خبریال هغه څوک دی چې د ټولنه کې او د دولت ترمنځ چې کوم واټن دی هغه راکموي. هغه غږ چې کوم دی د هغه چا د هېوادوالو چې هغه څوک نه اوري هغه غږ راپورته کوي. خبریال هغه چاته ویل کېږي.
ازادي رادیو ته غوږیست. تاسو هم کولی شئ ازادي رادیو ته لنډ غږونه راواستئ او یا هم لنډ لیکلي سمسونه د افغان بي سیم اس ام اس 730 پروژې له لارې راولېږئ.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لانډ خبرونه وایي.
د کابل د والی مرستیال محبوب الله محبی نن په بمی چاودنه کې ووژل شو. د غور د ولایتي شورا مرستیال عبدالرحمن عطاش د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان وایي سږ کال د ننګرهار له بڼونو 1600 تنه لیمو ترلاسه شوي دي. تیر کال د حاصل 1500 تنه و. د امریکا د متحد ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن وایي د اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې هڅو په وړاندې چې د انتخاباتو نتیجې بدلې کړي ډیموکراسي بریالی شوه. د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر تر انتخاباتو شپږ ونې وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل سکوت مات کړ او جو بایدن ته یې په دې ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړه. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وایي سږ کال د پام وړ خبریالان د دې لپاره د حکومتونو له لورې په نړۍ کې زندانی شوي دي چې د کورونا وبا پیښې کمې ښکاره کړي او د مدني ناکراریو راپورونه ورنه کړي. د دې ټولنې په وینا لږ تر لږه 240 اویا خبریالان بندیان شوي دي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
د سپورت ورځنې هنداره.
په خوست کې د فوټبال د قهرمانانو لیگ سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د خوست د فوټبال فدراسیون مشر عبدالفتاح واکمن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د شپږو ولایتونو نورستان، ننګرهار، لغمان، میدان وردګ، پکتیا او خوست لوبډلو ګډون درلود. د دې لوبډلو له منځه د خوست اتلانو لوبډله او د لغمان ځوانانو لوبډله وتوانېده چې ملي لیګ ته لاره پیدا کړي. د دغو لوبو هدف ملي لوبډلې ته لار موندل و چې اته ورځې دوام وکړ. په کابل کې د لامبو وهلو سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د بلخ لوبډلې لومړی، د هرات لوبډلې دویم او کابل دریم مقام خپل کړ. دغه درې ورځنۍ سیالۍ نن پای ته ورسېدې. په دغو لوبو کې لسګونو لوبډلو برخه اخیستې وه. او د سریلانکا د کرکټ وروستۍ لوبه به سبا ترسره شي. دا لوبه به د ګیلی ګیلډرز او جیفنا سټولنز ترمنځ ترسره شي. د نیمه پای لوبې په دویمه لوبه کې چې پرون ترسره شوه، جیفنا سټولنز ډیمپولا ویکینګ ته په 10 منډو ماتې ورکړه. یو شمیر افغان لوبغاړو هم په دې سیالیو کې ګډون کړی و. قیس احمد او سمیع الله شینواری په دو جلا لوبو کې د غوره لوبغاړو په توګه پیژندل شوي. قیس احمد په نهو لوبو کې 12 وکټ یې اخیستی او تر دې دمه د دې لوبو دوهم بالر په توګه پاتې شوی.